سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوي د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کلی کوم دا غړي اول نیمای ریپورتونه ته ځانګړې سوي دا په دوه نیمای کې د مشال مرکه دراورو په ریپورتونه کې د سر ریپورت د دوکې کې د جرګه د چې له حکومت څخه پکې د امنیت غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د سکولونو د کتابونو د نشټوالي او دارنګ د پاکستان د مالی حالت په اړه باندې او د سره روغي د سړک جوړ د پل جوړېدو په اړه ریپورټر خو فایل خبرو د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع دوکۍ کې وی جرګې پر کومه ځخ کړي چې په سیمه کې په تیر بیا د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره د نور امنیتي ګامونه پورته کړي. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په هیواد کې د سرمایه‌کاری د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی. د فلسطینی اسلامي ډلې حماس وسلوالې څنګه چې امریکا او اروپای ټولنې تر غره ګرځولې ده د مې پر پنځمه د درې اسرایلی فوجانو د وژلو ذمواري منلې ده. او سم د خبرونو تفصيل د بلوچستان په پښتون مېشته ضلع دوکۍ کې وی جرګې پر حکومت ژغ کړی چې په سیمه کې په تیر بیا د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره دی نور امنیتي ګامونه پورته کړي. پرون په سوي د جرګې کې سیاسي او قبلي مشرانو ګډون وکړ. پر دې محل د سکرو د قانونو اتحادي یو غړي نواب خان دومړ وویل چې دوی د امنیت لپاره ملیشا ځواکونو ته پیسې ورکوي، نو ځکه د په خبره د حقوق موارد چې د قانونو د مالکانو او کان کیندونکو امنیت وساتي.
When is the winner of the COVID-19 lockdown? We are trying to get it. We are trying to do it. We are trying to get 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 it.
د جرګې ویناوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د امنیت لپاره د پولیسو رول زیات کړي او نور پولیس او لیویز ځواکونه دی وګماري. له سیمې څخه د مسلمګ نون د قامی اسمبلی غړي یعقوب ناصر چې په جرګه کې شامل وویل چې صوبای حکومت پلان لري چې د سیمې امنیت او د سکرو وړونکو لاریو په حفاظت سره خپل منزل ته د رسول لپاره د لیویز 1500 نور سرتیری برتی کوي. دا جرګه تر هغه وروسته سوي چې د مې پر لومړۍ نیټه و کان کیندونکي اته دیش ورځي او وسوالو خوش ورسته وسوالو خوش کړیول. دوی تور پوری کړ چې بلوچ ډلی لیبریشن بلوچ لیبریشن آرمی د سکرول مالکانو څخه د کلنګ اخستو په خاطر تشتولی ول، خو بیلې پر سپیتوګه د تشتونې زماري نه منلې. البته په دوکې کې د مې پر دومه د ماین په دوو جلا جلا چاودونه کې د یو کس وژل کېدل او شلو ټپیان کېدل زماري بیلې منلې و. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او په غیوات کې د سرمایه‌کاری د امکاناتو لټولو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د تجارت وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سعودي د پانګونې مرستیال وزیر ابراهیم المبارک په مشرۍ پلاوی په درې ورځني سفر پروند اسلام آباد ته ورسېدی. بیان زیاتوي چې د سفر هدف د دواړو هیوادونو د پانګوالو ترمنځ اړیکې پراخول او په بیلابیلو برخو کې د تجارت او پانګونې د امکاناتو لارې چارې لټول دي. تر دې وړاندې د اپریل پر 15مه د سعودي عرب بهرنی چارو وزیر د یو لوړ پوړي پلاوي سره د پاکستان سفر کړی وو او د هغه هیواد له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره پر تجارت او سیمه ییز امنیت خبرې کړې وې. پاکستان چارواکو وایي چې سعودي عرب ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې د 25 ارب ډالرو پانګونه وکړي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق IMF ته پاکستان له چارواکو سره د پور د نوي پروګرام په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی پر روانه میاشت کې اسلام آباد ته واستوي. سازمان د اعلان داسې وخت وکړ چې د پاکستان حکومت د راتلونکي مالي کال د بجټ په اړه بحثونه پیل کړي دي. سازمان پروند رایټرز خبري اجانس ته په یو ایمیل کې ویلي چې تمه کېږي چې یو پلاوی روانه میاشت پاکستان ته سفر وکړي چې د ټولو پاکستانیو د هوساینې په هدف د راتلونکي مالي کال بجټ پالیسیو او اصلاحاتو په اړه د غیوال چارواکو سره خبرې وکړي. د اپریل پر 9مه IMF پاکستان ته د 1.1 ارب ډالرو د ورکولو اعلان کړی و چې ورسره د سازمان له لوري اسلام آباد ته د 2 ارب ډالرو پور پروګرام بشپړ شوی و. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې د هیواد په کچه د غنمو د روان بحران پر ضد د احتجاج پیلولو اعلان کړی. پرون د کسان اتحاد پاکستان مشر خالد کوکر په ملتان کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې د کروندګرو له بیلابیلو ډلو سره یې تماس نیولی او دوی به د زراعت شخړو لپاره د مې له لسمې څخه له ملتانه احتجاج پیلوي. نوموړي پر پخواني نگران حکومت تور پورې کړ چې د غنمو د ورواریدولو په صورت کې د پاکستان خزانې ته د نږدې 200 اویا ارب روپیو تاوان رسولی دی. تر دې وړاندې د مئی پر څلورمه پخواني نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ډان ورځپاڼې سره په خبرو کې دا تور رد کړی وو. په پاکستان کې له تیرو شاوخوا دوه اونۍ راهیسې کروندګرو احتجاجونه کوي او وایي چې سربیره پر دې چې په پاکستان کې د غنمو ښه فصل شوی، پخواني نگران حکومت له بهر هیوادونو څخه تر 3 میلیونه میټرک ټنه زیات غنم درآمد کړي ول چې له کبله په بازار کې دوی د غنمو بیې راپریوتې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د کندهار کروندګرو د تورونو د پلټنو لپاره پلټنیزه کمیټه جوړه کړې ده. د فلسطیني اسلامي ډلې حماس وسوالي څنګه چې امریکا او اروپای ټولنې ترګره ګرځولې ده، د مې پر 15مه له غزې سره په کیرم شالوم لاره د سوي بریج زمواري منلې ده. اسرائیل وایي چې په دې حمله کې 3 سرتیري وژل سوي دي. د اسرائیل فوج وایي چې د جنوبي غزې له رفح څخه د تیرېدونکو لارې پر لور لس توغندي وتوغول سول. د دې په خبره د لاره اوس د ساحلي حصار سیمه ته د مرستو رسونکو تو ټرکونو پر مخ تلل سوي، البته نورې لارې خلاصې دي. حماس ویلي چې له لارې سره نږدې د اسرائیلو پر پوځي اډه توغندي توغولي دي، خو دا یې نه ده تایید کړی چې دا یې له کوم ځای څخه توغولي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مو اوریدل او سم د ریپورټونو برخې ترازو. په ریپورټونو کې به مو تاسو ته د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د سکولونو د کتابونو په اړه ریپورت وی، او د دارنګ د پاکستان مالی حالت څنګه دی په دې اړه باندې به ریپورت وی، او سره روغه کې د خلکو په دې اړه باندې چې دوی پول جوړ کړي په دې اړه باندې دوی غوښتنه درته وړاندې کوو. پهله دوکۍ کوو. په دوکۍ کې پرون د سیمې په خاصه توګه د کان کیندونکو د وژنو او تښتونو د زیاتېدونکو پیښو په اړه جرګه شوې ده. په دې کې د قبایلي او سیاسي مشرانو ګډون کړی دی. جرګې پر حکومت ژغ کړی چې کان کیندونکو ته دي تحفظ ورکړي. دا تر هغې وروسته ده چې په دې وروستیو کې ځینې کان کیندونکي د کلنګ لپاره تښتول شوي چې بیا وروسته خوشې شول. د دې زمواري بلوڅ بلتون پانی وسوالې ډلې لیبریشن آرمی باندې لګیدلې، خو هغه دا په رسمي توګه نه منلې. د دې ترڅنګ جرګې پر اف سي ځواکونو هم نیوکه کړې چې په وینا له دوی څخه د تحفظ لپاره پیسې اخلي، خو دوی یې خوندي کوي نه. په دې اړه له کوټې ایوب ترین رپورت راکړي.
جرګې ته په خپل وینا کې د دوکۍ د کویلې د قانون د خوندانو د اتحادیې وغړي نواب خان دومړ د نامنې ته د ورستي پیش زمواري پر امنیتي ادارو وړولې، او دغه په خبره چې په یو پلمه یا بل پلمه د دوی څخه پیسې اخستل کیږي.
بل خزانه فهم چې دا وینې چې ونې راځي کوې دا روکتام یا ستایم چې دا یې ته اوسم دا چې دا دوی د دې به نه په مسکی راځي چې د سپورتي په مسکی راځي. دا د دې دی نه وکړه سره شروع ولو دا
قبائلی مشر سردار معصوم خان ترین اول چې د ترګرو مخنیوي به ولس او حکومت په ګډه سره کوي.
دا هر څوک دی دا د غیرت کار نه، نو کې یو تنظیم دی چې څوک یې چې دی او روخ لا روي دوه دغه او دا هر څوک یې کاکا ته مزه یې نو بیا مزه یې مخامخ وي او ځای راځي سره یې مخامخ وي. دا وطن چې سره پراته یو دا وطن باندې د چا له موږ یو حساب پاتې دی. هغه دا یو دی لکه مسلمان ګډ ناش هغه دی راس خپل حق ښکارا کی ما څه خبره وو موږ دا یې یو څه موږ دا د زړه کې مونږ دی مکه چې ما ته بم خې زه یې ز نمرم اکبر صاحب نمرې سردار صاحب نمرې سردار مسعود صاحب نمرې بل نمرې فار سړای نمرې فار بچای نمرې هغه د یو مور دوی وی هغه یو د مشکلې د فار سره دی د یو فار سړی یو لارې دا هغه خرابو دی هغه
خو په مرکز کې د حکومتي جماعت مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي سردار یعقوب خان ناصر زیاته کړه چې صوبایي حکومت دی په سیمه کې د خلکو د تګ رات راتګ او د کویلې د لاریانو د حفاظت په خاطر د پولیس ترڅنګ لږ تر لږ 1500 ځایي خلک په لیویزو کې په کار وګماري.
موږ به اف سي ته دا ویایو چې موږ ته 1500 لیویز لوکل ټراکیز موږ خپل خلک او هغه خلک باندې به موږ اعتبار هم دي او موږ به یو حال حوال هم راوړي او دا معامله به ان شاء الله خدای کول په دغه شي باندې لږ سره کنټرولېږي. هم 1500 پولیس په کار ده، هغه کیس تیار ده، هغه به مندراله دی 1500 پولیس راکړي. نو په دغه کې به ان شاء الله د اف سي مداخله کوله معاملې ته خدای کول نو کوشش دا کوو نو اف سي به هم خپله لار باندې ان شاء الله له موږ سره ملګري او له موږ سره به کوشش کوي موږ دا مسئلې مسایل به حل کوي.
دلته په کوټه کې مې چې کله د بلوچستان د حکومت د ویان شاید درین سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د دوکوی په ګډون په ټوله صوبه کې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړنۍ ذمواري ده او په دې ترڅ کې د سکیورټي نوی پلان هم ترتیب کړی دی. د دوکوی قبایلي جرګه د هغه وروسته سوی ده کله چې د مئی په دویمه نیټه په ټیکهدار مانده کې لومړی د کویلې لارۍ د مځکې لاندې د نڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي بم سره د نښتې وروسته چاودنه رامنځته سوې وه. د هغه څه ګړی وروسته یوه بله چاودنه وسوه. په نتیجه کې د سی ټی ډي د یو عسکر په ګډون دوه کسان مړه او شل نور ټپیان سوي وو. وروسته یې زمواري بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې وه. خو د دې څخه له مخه د مئی په لومړۍ نیټه هغه اووه مزدوران راخوشي سوي او خپلو کورو ته راغلي وو. څوک چې د بلوچي وسله والې ډلې بی ایل ای لوري د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه د دوکې څخه تښتول سوي وو، ځکه چې په سیمه کې د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې په وینا چې بی ایل ای د دوی څخه پر کویله ټیکس غواړي د کوم ورکولو لپاره چې تر دمګړي پورې دوی چمتو نه دي او په نتیجه کې د نامنۍ دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم لکه څنګه تاسو په خبرو نکو اوریدل د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی په درې ورځې سفر پاکستان ته رسیدلی دی. د پاکستان چارواکي وایي چې د سعودي عرب شاوخوا 10 کمپنیو استازي به د پاکستان له سوداګرو او کاروباریانو سره په پاکستان کې د پنګونې په امکاناتو او تجارتي اړیکو پراخولو خبرې کوي. د دې نور تفصیل څه دی زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون په لاندې. طاهر خان صاحب، تاسو تار کلی وایم نو کدی ته تفصیل راکړئ، مننه به وي.
سلام کاکر صاحب، تاسو ته سوریدون غوتا او بل خبر کوم تاسو ما आवाज درځي اوره؟
بالکل تاسو ژغ راځي، تاسو په سفر کې یاست خو به هر حال ژغم صفه ده.
ډیره مننه، ډیره مننه،
تاسو مننه،
شکریا تاسو. څنګه چې تاسو لکه څنګه تاسو ذکر مو کړ په اسلام آباد کې د سعودي عرب او د پاکستان تجارت په او د سرمایه‌کاری په اړه باندې خبرې شروع شوې دي او د دې خبرو لپاره د سعودي عرب 50 رکنی 50 کسیزه د تاجران یو پلاوی اسلام آباد ته 13 شپه رسیدلی وو چې د دې مشری د سعودي عرب د سرمایه‌کاری یو نائب یو مرستیال او وزیر هم کوي او بیا د پاکستان تجارت وزیر جام کمال د دې سفر په اړه باندې ویلي دي چې د دې سفر کې کوم د سعودي سرمایه‌کاران پکې دي، حکومتي خلکوم پکې دي، نو دوی پاکستان کې کوم د دې هم منصب دي، د دې سیال دي، هغه سره به دي خبرې کوي او په پاکستان کې په ځینې شوبو کې ځینې سانګو کې د سعودي عرب د سرمایه‌کاری په اړه باندې به خبرې کوي او دا پلاوی تاسو بیا دوی چې سورز وړاندې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې وو هغه کې دا فیصله شوی و چې سعودي عرب کوم سرمایه‌کاری غواړي دا غل لپاره به یو پلاوی راځي. دا پلاوی اوس راغلی دی او کله چې شاهباز شریف د وزیر اعظم جوړیدو نه وروسته سعودي عرب ته لیو هغه وخت کې د سعودي عرب ولی هیڅ ویلی و چې سعودي عرب غواړي پاکستان کې 15 عرب ډالرو سرمایه گذاری وکړي. نو داسې د سیدلته ویل کیږي چې د دې سفر یو مخه یو هدف دغه هم دی چې کوم سرمایه‌کاری د فار دلته مختلفو شوبو کې فرصتونه دي هغه باندې به خبرې کیږي. نو بهرحال نن د خبرو اولنې روز ده او په کتي چې کله بیا خبرې کیږي نو روسو سپایل اوس نتیجې ورکړي.
ډیر مننه طاهر خان صاحب، تاسو تفصیل راکړئ، تاسو ته شو وخواړم.
تاسو مننه،
مهرباني، خدای پامان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، پاکستان ته د سعودي عرب یو غټ پلاوی تللی دی چې هلته به د سرمایه‌کاری امکانات ګوري او خبرې اترې نن پایلې شي. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال پیلېدو یو میاشت پوره کېدونکې ده، حکومت تر اوسه په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. د صوبې د نورو ضلعو په نسبت دا ستونزه به په قبایلي ضلعو کې نوره هم زیاته ده، او د دغو ضلعو استادان وایي چې زده کوونکو ته یې په زړو کتابونو کې درسي عمل پیل کړی دی. دراز تعلیمي چارو پوهانه وایي استادان چې حکومت په سکولونو کې د ماشومانو داخلو کمپاین کوي، خو په سکولونو کې ورته تعلیمي ضرورتونه په پام کې نه نیسي. د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر بیا وایي چې د دې ستونزې په اړولو کار روان دی. تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري سکولونو د تدریسي کال د پیل کېدو نږدې یو میاشت وشوه، خو تر اوسه حکومت په یو شمېر سیمو کې زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ورکړي. په دې صوبا کې د زمشو او زلو د استادانو اتحادیه وای د دغو سیمو زده کوونکو لاله وړاندې د یو شمېر اسانتیاو به برخې دي، خو د درسي کتابونو د نشټوالي لوجي تعلیمي سلسله ډیره زیاته متاثر شوې ده. د آل ټرایبل ټیچر اسوسییشن مشر نصیر شاه افریدی د مې په 15 مشال لريو ته وویل چې د اپریل په 8 نوې تدریسي کال پیل شوه، او هڅه کوي چې په سناس طریقه تدریسي عمل جاری وساتي.
مونږ په سکولونو کې داسې کار وکړو چې کوم زمونږ سابقه کلاسونه وو په 2023-24 کې، دا وو ماشومانو نوم د اړیکې کتابونه را جمع کړل، په هغې باندې مونږ نوي کلاسونه شروع کړي دي. په هغې کې بعضې کتابونه راځي چې هغه بالکل خراب دي، او اکثر ښه وو، نو مونږ ګزاره روانه کړې ده، خو حکومت طرف نه مونږ له کتاب میلاو شوی نه. ټولې قبایلي ضلع چې څومره دي دلته ڈیوز دی چې تاسو کې نو بس صرف دومره جواب کوي چې په لاس ورځو کې کتابونه ملويږي، خو هغه لاس ورځې تر نن پورې پوره برابرې نشوې.
نصیر شاه افریدی زیاتوي حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي، خو د زده کړو لپاره ورته مواقع برابرولو ته سم پاملرنه نه کوي. دا راز د تعلیمي چارو یو پوه او د قبایلی سیمو د استادانو د اتحادیه په خوانی مشر خان مالک مسید وای داسې ښکاری چې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د درسي کتابونو رسول د حکومت په ترجیحاتو کې نشته، غنی په کار دا و چې د دې لپاره یې په وخت اقدامات کړي وي.
کتابونه پریس کول د یغې ترتیب جوړول په کار وی چې 6 مہینه مخکې یغې پریسینګ وشي کنه، یغې د لپاره بجټ الوکیټ شي، او یغې نه بعد په امتحانونو نه مخکې یوه میاشت مخکې دا کتابونو سکولونو ته یا ایجنسی یا ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر افیس ته ورا سوال کیږي کنه. اول خو دا بجټ مسله وی، بیا دا یغې پریس مسله وی، د غینه دا نقصان وشو کنه چې اوس هم په قبایلی علاقو کې چلتا سکولونه هم وران دی، وجاړ دی، ړنګ دی، برباد دی، آبادی هم برباد دی. ال کتابونه اول کو ملاویږي نه چې ملاویږي نو تقریبا اگست ان شه به ملاویږي چلتا بیا سردیانې راځي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر فیصل خان ترکی د مې په 15 مشال لړیو ته وویل چې د کتابونو چاپ کولو لپاره نگران حکومت په وخت پیسې نه وی ورکړي، نو ځکه دا ستونزه جوړه شوې ده. نو موړي همدارز وویل چې د نوی منتخب حکومت جوړېدو سره سم یې په دې مسله کار پیل کړی، او زیاتره روسي متا درسي کتابونه رسول شوې دي. دی وايي
انټرم ګورنمنت چې کتابونه انسټالمنټ اورنی چې کوم ورکول هغه ستمبر کې ورکول، ناغم نغینه لفظ شو، بیا دویم انسټالمنټ چې جنوري کې ورکول هغه نغینه خطا شو. د دې ایشو په دې راغلی چې هغه دغه پیسې نه دي ورکړې، مونږ چې په مارچ کې رالو نو اولنی انسټالمنټ ولې کتابونه مونږ مارچ کې ورکو. نما لاسټ ویک پدې باندې میټینګ کړې ده، لاسټ ویک پورې ټیکسټ بوک بول والے چې دي ماته ټول ډیسټریکټس والے ډیټا کولی و، تقریبا 90% چې ده لاسټ ویک پورې زموږ ټول ډیسټریکټس کې دي نو کتابونه ډیلیور شوې دي. د مېز ډیسټریکټس هم تقریبا 90% ډیلیوري دا غیم شوې ده. یو ډیسټریکټ نیم کې کتل ډېر اوپر نه چي لری والے ډیسټریکټس دي نغې کوم سره ډیری شوې، او دا چې باقي 90% زموږ بوکس دي هغه ډیلیور شوې دي ان شاء الله. یو سورې کې باندې کې نورم کلاریټی راشي ان شاء الله، 100% به ګوره شي ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت سا کال د مارچ میاشتې راهیسې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړی دی، خو د تعلیم پوهان وایي چې حکومت دې په سکولونو کې د تدریسي کتابونو ترڅنګ بنیادي سهولتونو پوره کولو ته هم سمه پاملرنه وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
او سم یو بل رپورٹ راځو د پاکستان خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي رپورٹ کې ویلي چې د روان کال په 9 میاشتې کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو ذخیره ریکارد 55 کرب روپی پور اخیستې دي چې تیر کال د لومړیو 9 میاشتو په پرتله نږدې 50% زیات دي. رپورٹ زیاتوي د زیاتو پورونو ورکولو وجې د شخصي بانکونو ګټه 45% زیاته شوی ده چې په کې 80% پور یوازې د پاکستان حکومت ترڅخه اخیستې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د بجټ قصاري پر کول لپاره حکومت د شخصي بانکونو ځخه زیاتې قرضې ترلاسه کړې دي او بیا د مرکزی سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راځي 22% د ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوی. تفصیل د نیازالی په رپورت کې.
د پاکستان د خزانه وزارت د اپریل میاشتې په خپل اقتصادي راپور کې ویلي چې د روان مالی کال په 9 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه ریکارد قرض روپی ترلاسه کړی دي. د راپور لمخې په 13 میاشتو کې د پاکستان حکومت د شخصي بانکونو نه 55 کرب روپی قرض اغستې دي او دا قرض روپی د تیر مالی کال د 9 میاشتو په مقابله نږدې 50% زیات دي. د راپور تر مخې د زیاته قرض روپو اخستو له کبله د شخصي بانکونو ګټه د کارت کچی 45% زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو شنن کی وایي حکومت کزیات قرضونه اخلي نو بوج بیا په حکومت او ګټه د شخصي بانکونو ده او د خزانه وزارت راپور هم د خایي چې د زیات قرض روپو تر لاسه کولو لکبله په 13 میاشتو کې حکومت شخصي بانکونو ته 15,513 ارب روپی یوازې د سود یا منافع په برخه کې ورکړی دي. په کراچۍ کې اقتصاد پوها خبريال وکیل رحمان وایي د بجټ خساري پوره کولو لپاره حکومت د شخصي بانکونو نه زیات قرضې ترلاسه کړې دي او بیا مرکزی سټیټ بانک لخوا د سود شرح د 13 میاشتو راهسي 22% ده ځکه په حکومت قرض او د شخصي بانکونو ګټه زیاته شوې ده.
پالیسی و دا سٹیٹ بینک دا دی مقصد داو چې قرضې گرانی شي او قرضې به کم مغشتې کیږي او د دې فوج باندې بګرانی کم شي چې کم حکومت دی وخت کې چې دې داغي بجټ خساره چې دغه ډیر زیات ده هغه بجټ خساره پورا کول د لپاره چې دین حکومت هغه د دې شخصي بانکونو نه قرضې لی دی وخت کې چې دینو د ټولو نه زیات د 80% نه زیات چې دې کم قرضې دي د نجی بانکونو هغه چې دینو دغه ټوله قرضې چې دین حکومت تروانې دي دی وخت کې چې کم بجټ خساره ده هغه د 13 نه میاشتو کې کدا موږ داغه نه مخکې کال سره داغه موازنه وکړو دا سه تقریبا 45% چې دنو د سیوا ده نو دا بجټ خساره چې د دې د بانکونو نه قرضې الی دا پوره کوي.
دا په داسې حال کې چې له 13 میاشتو راهسې د پاکستان مرکزی سټیټ بانک په قرض پیسو د سود شرح 22% ده. اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د سود شرح لوړ ساتل بد اغیز په سوداګرو او پانګوالو وي نو ځکه په هیواد کې پانګونه را کم شوي او اقتصادي وده هم نه لیدل کیږي. د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادو د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د سود شرح لوړ ساتلو سره حکومت ګرانی کنټرولول غواړي خود دې بد اثر په پانګوالو دی.
د څومره چې شرسوت سی وای په دغه سره چې کم سرمایه‌کاری هغه ته به دا ډیره ګرانه پریوزي چې هغه سرمایه‌کاری وکړي ځکه چې پروفټ مارجن د تاو تریخوالي د وجنا او نور چې کمی په معیشت کې ستونزې دي دغه د وجنا پروفټ مارجن د انویسټر د سرمایه‌کار او د بزنس کمیونټي دغه پروفټ مارجن د معیشت د ستونزو د وجنا کم دی. دلته چې کم کاست دی دغه خرچه ده دغه شر سود ډیر چت ساتل 20% دغه ډیر سیوا دی نو دغه وجه ده چې د سره سرمایه کاری چې دغه هغه ډیپریس کیږي ود نه کیږي.
اقتصادي پوهان وایي چې حکومت د اقتصادي حالاتو د خکولو لپاره د مالی کال په اخر کې د شخصي بانکونو نه زیات قرض روپی اخلي او په داسې حال کې چې د نوي مالی کال بجټ هم رانستې دي نو دا په ډاګه ده چې حکومت په د بانکونو نه نور قرض هم واخلي. د دوی په وینا چې شخصي بانکونو په حکومت موجوده قرض چې 55 کرب روپی دی د روان کال جون میاشتې پورې شاوخوا 70 کرب روپی ته رسیدلی شي. په کراچۍ کې پانګوال او اقتصاد پوه شهریار بټ د مای په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل پاکستان اقتصادي ستونزې له ختمي شوې نه دي. د نړیوالو مالیاتي ادارو ترڅنګ د شخصي بانکونو قرض روز تر بلې زیاتېږي.
دیکھیے اگر پچھلے آپ ایک سال کا ڈیٹا دیکھیں تو پاکستانی معیشت کو بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہے.
دی وائی کدیو کال ریکارڈ اوگورون پاکستان اقتصاد تڈیر چیلنجو ندی. پاکستان دا نڑیوال سوداگرائی لپارا دا امریکی ڈالر اتارتیا لری او دا دی لپارا پاکستان نڑیوالو مالیتی اداری آئیم ایپ سعودی عرب چین او نورو حیوادونو نڑیوالو مالیتی ادارو نا قرض اخلی او بیا حیواد کی دننا دا بجٹ خساری پورا کولو لپارا دا شخصی بینکونو نا قرض روپی اخلی نو ملکی او نڑیوال قرض او سود بیرتا ورکول دا پاکستان لپاره لوی فشار دی.
دوی سارے اشاره اوس طرف جا رہے کہ
شریار بٹ زیاته کړي چې پاکستان د نور پور لپاره روان کال د جولای میاشتي د بجټ نه وړاندې د ایم ایف سره نوې تړون ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې چې پاکستانی رسنیو د حکومتي چارواکو لخوا ویلي چې د روان میاشتي مای په 15مه د ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او پاکستان حکومت پور سره د نوې پروګرام پاړه خبري کوي. په داسې حال کې چې د اپریل په 19مه د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف پاکستان ته د 3 ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ورکولو اعلان کړی و. د پاکستان سټیټ بینک د اپریل په 10مه ویلي چې د ایم ایف لخوا ورته د یاد پروګرام وروستۍ برخه کې 1.1 ارب ډالر ملو شوي دي. څېړونکي وایي د پاکستان اقتصادي ستونزې لا ختمې نه دي ځکه حکومت د ایم ایف نه د نور 9 تر 8 ارب ډالرو قرض اخیستو په تکل کې دي او له دې لپاره پاکستاني حکومتي چارواکو د ایم ایف له مشرانو سره څو ځله لیدل هم کړی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو
ده. د برجن وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تر بارانونو وروسته د سره روغی د کرکۍ شکاري سړک په ساعتونو بند وي چې له کبله د دوی د ژوند اړین کارونه ودرېږي. دوی له حکومت څخه پر دې سړک د پل جوړولو غوښتنه کوي. چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. البته له دې سیمې څخه د کمی اسمبلی استازی مشال ریډیو ته وویل چې هڅه کوي چې پل زر جوړ شي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیم اسیدین کی دے حکومتی چارواکیوں نا پر سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ بنے دے پل تعمیر کولے وشتنا کوی. دوی ویائی چے پسیمکشے دے باران ناپاس دے سراروغا کرکنئی شاکاری روڈ پر گھنٹو باندھوی چے پواجائیے دے سیم خلق دے سخت مشکلات سرا مخومخ ہوئی. داغا مشکلات دے سراروغا سیم اسیدین کئی عثمان ماسید پدارنگ بیانوی.
تراړو غته راجو فور دا چې دا غو نه جوړته یا بارو درې میږي تابون د خلک بیا نشي کوره کدای ورو کوره کدای خلک نه ډېرې گاډي یا د پښه وړي دي ځاني نقصان هم څه شوی دی. د مالی نقصان هدا خلک څه شوی دی. موږ پښتنه دو د حکومت بالا نه چې د لوو لا مسله ده چې دا هدا دی چې دی وخلي دا ټول چې کین دا د تراړو غو چې مین ماکین روړ دی ترنګ د تراړو غو مارکیټ نه وځ دی دانډان د انګريز دی وخت په لو کې یغي پلس ارا رائټ سایډ ګوندې لینک روړ دی لون د فزر درو چې بیا دوله برته مخه کړو چې شاکار ای سرکړې وبستانه ای سرکای مان کای دارو دوله ګوندې دا بنو تا درا شات کټ یار ها دو چفاجی کای روډ وی وي دا پلو را کی تدوی کې انټیک شته بنو دا پونچ کا والا شته سره روغه ده.
د تحصیل سره روغه سره تعلق لارین کای خبريال سکندر حیات شاکاری روډ بنه د پل نشټولی په واجا د زوی خلک مشکلات په باراک مشال ریډیو تا وویل
چې کوم خلک غوښتنه وا چې په دا خوړ باندې په دلګړ باندې دا پل جوړ شي هغه د وسه پورا چار شیری نشو چې ورته خلک ته کوم مشکلات دي. په دا چې کوم د شاکاری ابو دی بو او 4000 کلی نه هتل او زیات خلک په دې کې شي نو اچ کلا بروشیل یا وروشي نو په دلګړ باندې خو بیا بالکل چې کوم تاګرو تاګ دای دا مکمل ختم شي چې څو پر هغه به کوم شوی نه وي نو دا خلک د ډیر تکلیف ته کومات نه هم دا غوښتنه کوي د صوبایي حکومت نه د وفاقي حکومت چې دغه چې کوم د شکاري کلي ته کوم روډ چې دا کوم خور دی د سره روغه چې کوم مېز مارکیټ ته دغه سره کیس چې کوم بلګړ بایي په دغه د چارو شي د پلدا جوړ شي چې د خلک مسله حل شي.
مشال ریډیو چې د سره روغه اوسې دین کې د پلات امیر کاول غوښتنه د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخه تاکشیش وا غوي په ځواب کې وویل
داغم بالکل په نظر کې دي چې کوم سره روغه کې یو د کرکنه شکاري کلای دی او دغه سي په مولوی خان سوی نه مخکې ها یو غاټ ګرځي یا هغه مشتغه کسان او شوی دی دغه خلته تکلیف ده بالکل نشره د میجو په خیال کې هم یو نشره په دندو کوشش کوي لکه څنګه چې تاسو پاتا د نیوال رزې دي د حکومت نه یو دی پیسې جوړې شي نشره پیرا پیرو د میش کوشش وی چې په دمو مقصده خلته سوالات جوړ کړي او ځای په بل باندې
د سره روغه سیمه او سیدین کې صوبایي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سره روغه کرکنی شاکاری کلی په خوړ بنه د پل تعمیر کول د پوره د زر بیړواندی ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ډیډو ریو سم د خبرونی نیمای ته راغلی او لسمې بجې د خبرونو لنډیز ورته وایم او بیا به ونی خبرونی ته زو د بلوچستان په پښتون مشته ضلع دوکې کې وی جرګې پر حکومت شخ کړی چې په سیمه کې په تیر بیا د کان کیندونکو د خونی ټول لپاره دی نور امنیتي ګامونه پورته کړی. د سعودي عرب یو پلاوی له پاکستان سره د سوداګرۍ او پاغه هواد کې د سرمایه‌کاری د امکاناتو لټول لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د پاکستان له چارواکو سره د پور نوی پروګرام په اړه د خبرو لپاره یو پلاوی پر روانه میاشت کې اسلام آباد ته واستوي. د پاکستان د کروندګرو اتحادیې د هواد په کچه د غنمو د روان بحران پر ضد د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د فلسطینی اسلامي ډلې حماس وسلوالي څنګه چې امریکا او اروپای ټولنې تر غره ګرځولې ده پرون لغزې سره په کیریم شالوم لارا د سوي بریج مواري منلې د اسرائیل وای چې په دې حمله کې درې سرتيري وژل سوي دي. دا خو د خبرونو لنډوز او سم د دیونی مشال مرکا چې په کې مو ډاکټر احسان الله درمل ملمه دی نو موړي په پښتو ژبه د طبي او مهم کتاب شپړلې دی. ډاکټر احسان د پکتیا اوسیدونکو دي خو لمړني زده کړې له کورمي سدیز خطر لاسه کړی دی. ډاکټر احسان په جرمنی کې میشته او هلته په طب کې لوړې زده کړې کوي. ډاکټر احسان د میډیکل فیزیولوژي چې د طب نصاب یو له مهمو کتابونو دی په پښتو ژباړل دی. دی وايي د کتاب ژباړلو مقصد طب زده کوونکو سره مرسته کول دي چې پر مفهوم یې پوسی. ډاکټر احسان طب سره سره شاعري هم کوي. پروګرام کوربه دی ګولایاس.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیوونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربه ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار او مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو. نن نن سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت ډاکټر احسان الله درمل دی چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دی. دا کتاب به څنګه ژباړل دی کوم کوم مراحل نه تیر پړاون نه تیر شوی دی ور سره خبرې وکاو او دا وخت کې نوموړې په جرمنی کې میشت دی. ډاکټر احسان الله تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایي
ډیر زیات مننه ګلایا سیټ تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته ټول او ملګرو دوستانو ته چې دا شیبه زموږ سره څنګه غوري سلام او مینه وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب ډیر زیات مننه. کومي سیمې سره تاسو تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه تر لاسه کړې؟
د سیمې په لحاظ په پکتیا کې یو ولسوالي د زیاریوب زه د هغه ولسوالي هم چې د کورمی سره هغه لري سرحد لري د کورمی جنسې سره. بیا لومړنی د مکتب خو مې په کورمه کې ویلې په کورمی جنسې کې د مونږ سیدو د هغه وخت کې چې په افغانستان کې جګړې وې د مهاجرتونو په وخت او په کورمه کې په صدی کې یو هلته مې مکتب ویلې هلته زمونږ کورونه وو.
ښه
یو ورسره په هانتون می په افغانستان کې وایلی او تخصص او د نورا کې سیمه پورته د کلینې په افغانستان کې او څه په کراچۍ کې.
لکه کدا سي هغه کو چې لمړنۍ زکړې مو د خیبر پښتونخوا د کورمی سدینه پستا بیا تاسو په هانتون ته کابل ته لاړې بیا کابل کې مو تر لاسه کړی دا
نه د مې کندهار په هانتون کې ټیپ په هنګای وایلی اگر نورس میں یہ قابل کے دے داخلہ ناروغی ہو یا انٹرنل میڈیسن چوستا ہو یا کی میں تخصص کرے ہاں اگر نورس تو میں دیا دی کارڈیولوجی تخصص کرے کارڈیولوجی سب سپیشلٹی دے
ہاں
اگر میں سب قابل کے اس پر کراچی کے کرے
نو دومرا سفرونو کی ڈاکٹر صاحب من اکثر داغنا دی ملمنو نہ دا پختنه هم کو چے دا پختنو پسیما کی همیش چې کوم زمنګ مشران دي مین دی پلرونه دي نو دا یو خواهش لري چې زوی ډاکټر جوړ شي یا انجینیر جوړ شي. نو تاسو سره هم دا چې دغه تاسو خپل غوس ډاکټر جوړ شي وي خو تاسو سره هم تاسو دغه شي بو کنه
ولا رښتا چې وایم د کورنۍ د خونه خود څه د خاص فشار نه وو
ها
خو هغه محیط کې یو تمایل موجود و لکه کله چاپیریال هم یو چاته انګیزه ورکوي چې کوم مسلک انتخاب کړي
ها
نو هغه چاپیریال کې دغه انګیزه موجوده و چې کڅوک واقعا درسي لسته وي یا په یو څه شي پوهیږي نو دغه خو مسلکونو ته به کامیابیږي کنه دغه میډیکل او انجینیرینګ او دغه مسلکونه د خلکو ډیر خوښېدل نو په غیر شعوري ډول په دې ټولو زده کوونکو کې د مکتب په ټولو زده کوونکو کې دغسې یو تمایل و چې هغه اعلی کوالټی پوهنځی یا فاکولټا انتخاب نو کېدای شي د اجتماعي تاثیرم وي په موږ باندې زموږ په انتخاب کې. خو زما خپل شوق هم ورسره ځکه چې یو په کورنۍ کې هم زما نه مخکې زما یو ترزو و هغه ډېر لوی ډاکټر و د هغه شخصیت هم په ما باندې سیوری کړی و ځکه چې هغه چې موږ لیدو چې تداوي کوي او یو داسې ټیپیکل شخصیت یې لرلو چې ډاکټر په توګه ډېر احترام کېدو او ډېر هغه و ډېر داسې مرستندوی ډاکټر و خلکو ته ډېره مرسته رسېده د ماشومانو ډاکټر و د هغه د شخصیت تاثیر مو او خپل هم زه په دې مضامینو کې مې دلچسپي و د سینس سنسي مزومین چې وو په مکتب کې په دې کې ډېر تکړه وم نو بس دا ټولې کیسې وې چې سره یو د شوې څه د چاپېریال تصویر یو څوک د یو چا ایډیال او څه خپل د درونی دلچسپي وي دا ټول سره یو ځل چې ما بیا میډیکل انتخاب
نو په دومره سختو حالاتو کې شرایطو کې دا تر سره کول کم کم چیلنجونو سره تاسو مخامخ وای
ولا چیلنجونه خو وو دا چې چیلنجونه دا مو چې مثلا موږ د سدینې د کورمنه کندهار ته تلو لږه سفرونه کول او د لارم سمینه وي او هغه تم شرایط داسې نو کنه چې داسې ایډیال شرایط وي په هانتون دی ویلو او په اقتصادي لحاظ هم موږ داسې نو برابر چې یو کس ته په اته کاله د 15 کالو پورې یو مسلک ته ادامه ورکي خو چون زه خپل هغه مې داسې ده شوق او ذوق مې داسې دي چې په یو څه کې چې دلچسپي لرم بیا غواړم چې یو ځای ته ورسوم نو زما ذاتي دلچسپي خپل ډېره زیاته و پکې او د میډیسن هم کله چې سړی پکې داخل شي خپل ډېر زیات خوګل لري لکه د ځینې مسلکونو چې په کیف او سرور لکه د ادبیاتو هنرونو چې مشهور دي چې د خپل خوند لري خلک ځکه ډېر زیات انتخابوي خو هر علم هر شعبه داسې یو خوګل لري میډیسن هم داسې یو خوګل لري چې
کڅو کور داخل شي ور باندې پوه شي بیا ډیر زیات خوند لري دغه پوریم خبره ده کوس دا مونږ چانه ته پوس کو زاکثر د ملمنو نه چا په کم مسلک کې یو زدکړی تر لاسه کړي یا پوه لري دا تاسو دا خبره سم ده چې هر یو هغه خوند خپل خوند دي خو د ډاکټرۍ چې سمره لري نه یو دغه ښکاری یو داس یو پروفیشن چې یو ډیر یو خو دنن نه څنګه تاسو احساس وای خپل ایز ا ډاکټر
والا دغه دوی خبرې دي ګوره سه به ډېر تجربه ورته وکړه ډاکټري اول کې یو ډېر هغه ښکاري کنه یو هوس غونډه ښکاري چې دا یو ډېر ښکلی مسلک دی او د عزت مسلک دی او ډاکټر صاحب خلک راته وایي وروسته چې کله سړی ورداخل شي داسې دویم یا دریم سیمف ته چې ورسیږي بیا فکر وکړه چې وایي د خو ډېره ستره لاره ده او ډېر سخت دی ډېر پیچلی دی او ډېر زیات مسؤلیتونه لري کنه غیر د دې نه چې ته باید په علمي لحاظ یا په اکاډمیک لحاظ ډېر تکړه وي او په ټولو مسلو پوه وي ځکه چې که ته اکاډمیک بیس ونه لرې نو بیا مریضانو ته جنجال پېښېږي مریضانو ته تاوان رسېږي او غیر د مسلکي قوت نه ډېر زیات اخلاقي کودونه لري ته باید په اخلاقي لحاظ ډېر سپېشل شخصیت لري چې مثلا د مریضانو سره ظلم ونه کړي دغه د صحت سره لوبې ونه کی دغه د ژوند سره لوبې ونه کی ورسته ډیر زیات تر کیږي کنه ډیر زیات تر یو وستر هیولا ور مې جوړیږي نو په دې لحاظ ډیر خلک چې تبابت وای په یو مرحله کې ور نه پاتې یا د دې چیلنجونو لامل چې دا ډیر زیات اخلاقي او اکاډمیک چیلنجونه لري یا د دې لحاظ چې سخت نور نشي کولای چې مخته بوزي یا په دې په دوه نو دریم سیم کې د خلکو نه پاتې کیږي نور هغه شروع خو بیا چې ورسته ځینې هغه شي ځینې خلک بیا ورته شي ورته ټینګ شي او تر پای ورسوي نو دا داسې خلک هم شته چې ډیرو خلکو پای تر رسولای او لکه څنګه چې د دې مسلک غوښتنې دي هغه سي کوي البته سخت ده دغه د چیلنجونو نه ډک مسلک دی ام په اکیډمیک لحاظ بل خبره ده بل څه خپل ده چې دا ختمیږي نه کنه هر ورځ اپډیټ پکې راځي نوی خبره
نوی خبره بالکل
ته ټول عمر د کتاب سره تړلې وي زما مثلا د از په 2003 کې په 2004 کې مونږ میډیکل شروع کړی میډیسن تر دا اوسه پورې بس 4 نوې کتاب راځي هغه به منګول ولو او په خپل مسله کې د ټولو
نو ما اکثر دا منونه تاسو دې غوړ خبر وکړه نو تاسو نو دا پښتنه کولم ډیر ګران وی چې زه تاسو سم چې سم کم کتاب مو ډیر خوښ دی ځکه چې تاسو مسلک سره تړلې خوارا میاش نوی کتاب راځي هر هغه یو نوی هغه سره تاسو مخامخ کیږي
او بالکل دا لکه په دې کې د خوښ نه خوښ بیا مثلا نشته ته باید ولولې ځکه چې نوی کتاب یا اپډیټ نوی مینه معلومات نیو سره نو بیا غوی دا سړی ورسته پاتې کیږي او د مرستانو خدمت
بالکل وخت یې دو سره نړۍ هم بدلیږي منګو قتل چې څنګه کورونا جهانی وبا راغله خلکو ته تیارم نو غم نو نو دغه شانی هر ورځ هر دغه معنی یو نبی غمخه ترازی ډاکټر صاحب څنګه بهر ته څنګه تاسو ته مو کو ولی مو تاسو کو
ولاد د هغه د افغانستان د جمهوریت د سقوط نو ورسته چون سمته برابر شو په جرمني کې د اوسیدلو او د نوروز دکړو زما هغه دا هغه وخت د جمهوریت په زمانه کې زه هم روان وم او حتی پاکستان ته اسلام آباد ته په دې هغه تللی وم په سب سپیشلټی کې په زړه کې دغه نو ورسته یو بل تخصص ته انټرونشنل کارډیولوژي ورته وایي چې هغه هم باید څوک کې یو دوه کاله هغه دی ټریننګ دی نو زما دلو چې هغه پیدا کوم هغه په هند کې یو چانس ته پیدا شوی و هغه کوم کاغذونه جمع کړی وو او قبول شوی هم ما پاکستان کې زه په دې لټه کې وم چې یو ځای انتخاب کوم او هغه ته وکم نږدې هغه متاسفانه نه ته نظام وو وخت هغه ته ونه شو بیا دغه ته یو چانس برابر شو نو بیا دې په تا راغلم چې خپل اهداف تکمیل
کما وترپای ورس صحیح دا اهداف لپاره به هم خبرې ترکو د مشال لرونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله درمل را سره ملمه دي چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب ژباړل دي یو ورکشن د مالو او د دمیر رستو بیا حاضرې کو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د میر استاد ډاکټر احسان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب تاسو په پښتو ژبه کې دا کوم ګورو ډیر یو نادر او ډیر ریئر غونډې کار دی چې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي تاسو په پښتو کې ژباړل دي. لومړی دا ائیډیا یا دا خیال مو څنګه ځین کړل؟
دا جالب غره سوال دی ګلایا صاحب. موږ چې کله د هغه کې وو میډیکل فاکولټي کې
نو
او په هنځي کې وو دا یو کتاب چې میډیکل فیزیولوژي نه نیږي دا ډېر د ډاکټر کډو لپاره یو ډېر بیسیک او ډېر مهم مضمون دی.
ها
او تقریبا په دوه کلونو کې ویل کی یو غټ کتاب دی انټرنیشنل کتاب دی په ټول دنیا کې ویل کی چې ډاکټر کیږي هغه باید په اولو دوه درو کلونو کې دا کتاب ووایي. او دا متاسفانه په افغانستان کې خو خلکو یو څه برخه ورنه ترجمه کړې وي خو هغه ژبه سم نه وکنه کله کله د ډاکټران چې وی په مسلکي لحاظ خو یو څه شي پوهیږي او مسلو پوهیږي خو بیا لیکل یې سم نشي ځکه چې د دې لپاره یو څه د لیکوالۍ مهارت هم پکار دی. نو دا کتاب څون ډېر په طبي لحاظ په اکاډمیک لحاظ ډېر لوی کتاب دی او ډېر طبي شاهکار دی لکه موږ چې په ادبیاتو کې د شاهکارونو مثالونه ورکوو دا نو په دې خپله برخه کې یو شاهکار دی د فیزیولوژي په مضمون کې. زما تل ارمان و دغه کتاب ما په انګلیسي لوستو او را سره و چې دا په سمه بڼه ترجمه شي او زمونږ په ژبه کې هم دا کتاب وي. نو هر وخت به مې کرل ریبل بیا یو وخت په پوهنتون کې وستاس کوم دې د همدې مضمون درس نه ورکولو. نو تصادفا مې یو چپټر د شاګردانو د پوره وښ بړلو د همدې کتاب نه کوم کتاب چې دوی وایي په پښتو ژبه غا سم نه وو سم نه ولیکل شوی مور ته چې دا چپټر تاسو وایي هغه چې کله ولستو نو هغه ته د خوند ورکو هغه لازم په خبرې پوښم نو بیا بس ما ته دغه څه انګیزه پیدا شوه چې دا باید وښ بړل او بیا ورته کېنستم نو
میڈیکل فیزیولوجی
نارمل فنکشن یا نارمل وظیفی تشریح کی
ہوئی.
مثلا فیزیولوجی تو استوائی کی زړه کا نارمل وی کمرز ونه لري د دې فنکشن څنګه ده د بیسلن تاسو د کوي ته پویږي کایو څو پوښي چې د زړه نارمل وظیفه ده ګده د کپزړه کې کله مرز پیدا کیږي نو ته چون د فیزیولوژي علم لري په د زړه په نارمل وظایف خبرې ته ډیر زر پویږي چې دا نارمل نه ده د مرزي حالت ده. یعنی د دې وجود ټول د سر نه تر پښو پورې تا ته د وجود د وظایف او یو بیسلین باید معلوم وي چې مثلا زړه څنګه د زړه نارمل وظیفه څه شی ده. که زړه نارمل وي انسان څه ډول وي، که سږي نارمل وي څه ډول وي، که ګردې نارمل وي څه ډول وي. بیا د همدې نارمل علم په اساس چې یو ډاکټر ته د ټولو غړو د نارمل وظایفو علم وي هغه پوهیږي چې دا کوم حالت چې اوس نه وای په زړه کې رامنځته شوی یا په ګردو یا په سږو کې یا بل غړي کې رامنځته شوی دا نارمل نه ده. ځکه نارمل نه ده چې دا یو نارمل وظیفه پیژني. که څوک نارمل ونه پیژني یو خط تاسو سره نه وي، یو اندازه تاسو سره نه وي، لکه تله مونږ ولې پوهیږو چې دا مثلا دا بوره یو کیلو ده، دا دوه کیلو ده، خو مونږ سره یو تله شته، یو ترازو شته. دا دغسې ترازو ده، دغسې یو کاڼه، یو مهک ده چې مرضونه ورباندې تلل کېږي چې د دې نه هر څه شی انحراف کړی وي، ډیویشن کړی وي، هغه ته مونږ مرضي حالت وایو. مثلا زړه د زړه نارمل وظیفه دا ده چې دا په یو منټ کې یا په یو دقیقه کې د دوه اویو نه تر سلو پورې یا یو سلو لسو پورې کانټراکشن کوي یا
درزیږي.
درزیږي نو کچېرې دا چاته یو ډاکټر ته معلوم وي یو زړه کچېرې په یو دقیقه کې څلوېښت ځلې درزیږي او یو بل زړه یو سلو پنځوس ځلې درزیږي، نو موږ پوهیږو چې دا یو سلو پنځوس ځلې هم غیر نارمل ده او
دا څلوېښت هم نارمل ده.
دا په څه شي پوهیږو؟ د دې فیزیولوژي په علم پوهیږو.
بالکل بالکل.
یعنی دا یو بیسک یو سرک ده، یو لاره ده چې د دې نه که انحراف وشي موږ پوهیږو چې دا مرضي حالت ده. او بیا ته دازي څه شي ده چې موږ هغه انحراف درته د نارمل کرښې ته راولو.
صحیح صحیح. ډاکټر صاحب کله دې کتاب پاړه مانی را شو پدې کې د میډیکل څنګه تاسو خو دیو ډیر ښه تشریح وکړله د اصطلاح د فیزیولوژي چې دا څه کار کوي او څنګه ډاکټر پوهیږي په کتاب د لیکلو پر مهال معنی د میډیکل زیات اصطلاحګان چې دی هغه ک لکه هغه تشریح کول دا څومره ستونزمنو تاسو لپاره او بیا څنګه مو دا لکه ورته پروف ریډینګ یا ورته ډبل چیک څنګه مو دا بیا ممکنه کړل؟ دا
ولا دا خو ګلایا صاحب وګدا پروسه
وا.
خو ما مثلا صرف دغه کتاب نه ورته کته، نور ګن کتابونه ما سره شته دي، هغه په مرسته به هم مثلا کومه اصطلاح بچ دی را مغلقه یا پچلی وا دغه د اسانولو د پرمو په کتاب باندې حاشیه لیکلي او دغه مثالونه د اوس چې ماته ستوول دغه سي ګني حاشیه دي مثالونه د ما د شاګردانو د پر لیکل. نو دا کتاب اني وخت کې داسې دی چې لکه یو څوک چې چاته لیکچر ورکوي په دغه څه شکل لیکل شوی، کومې برخې چې پچلی دي هغه مې اوس ورته تشریح کړي په حاشیو کې په هغه کې. نو په دې لحاظ خبره دا ده چې مفاهیم مو باندې باید څوک پوه شي. د اصطلاحات ډېر پکې مهم نه دي، ډاکټران په دې باندې پوهیږي چې مثلا فیزیولوژي څه معنا او دا خبره څه معنا، کانټراکشن څه معنا. او خو کله چې مفاهیم تشریح کیږي او علم تشریح کیږي، د میډیکل علم تشریح کیږي، دا بیا نو هغلته د ژبې کمال یو څه پکار دی چې په داسې ژبې څوک تشریح کړي چې مثال سره او نورو تشریحي متونو سره چې شاګرد ته مفهوم ورسیږي، ډاکټر د دې خبرې په مفهوم پوه شي. نو ما کوشش کړی چې مفاهیم وژباړم. ډېر د دې اصطلاحات مثلا ډېره مهمه نه ده که نه، ځکه دا کتاب عامو خلکو ته نه دی، ډاکټرانو ته دی. ډاکټران په اصطلاحاتو پوهیږي خو که په مفاهیمو پوه نه شي بیا ستونزه ده. که مفاهیم غلط کړي بیا نو ډاکټران هغه جوړوي، لانجه جوړوي.
مفهوم ټول نه مهم دی. او ډاکټر صاحب که لږ زموږ اوریدونکي ځوانان هم اساسي دغه غوري او هغه خواهش کې لري چې د ډاکټري یا د طب زده کړې ترلاسه کوي، نو هغه څنګه کولی شي چې دا کتاب واخلي د پښتنو په سیمه کې؟
دا خو نو فکر کوم پټولو پښتونخوا کې اویلیبل دی، د کلاسیک خبرندوی ټولنې صدیقی سے چپ کرے جلال آباد کی پیدا کی گئی افغانستان کی خوب ٹول ولایتوں کی شتا ہتا پپی خبر کی ہم ماتا دینو ملگرو او اکسنر علی گلی غلط ہم پیدا کی گئی نو کچو کو گوڑی سے پختو جب پختل جب یو مهم کتاب ول ولی او دا ہم دوی تے وستاس وشی چیز من جب لک خلق چوی سے دلمی مفاہیم او دلک دولو دے پارا سامان دے یا دغمرا لوی ظرف نہ لری ممکن دا خبر هم غوی ته غلطه ثابت شي کچيري څوک غوړي چې پختل جبا کچيري مفاهیم زده وي یا په علم باندې پوي وکولای شي چې پختل جبا هغه ورته پیدا کی ظرف ورته پیدا کی یعنی کېدلی شي چې زمونږ جبا د ډیرو پچلو مفاهیم د تشریح لپاره وکړول شي دا کومه خبره نه ده یعنی موږ باید پختل جبا لیکل وکړو او خلکو ته وخیو چې میډیسن ساينس او ټول علوم زمونږ په جبا هم تشریح کېدلی شي دلته انګریزي خو صرف په انګریزي جبو هیوادونو کې او د هغوی په مستعمره هی ودونو کې ویل کیږي او میډیسنال ته په انګریزي ویل کیږي نور په اروپایي هیوادونو کې په روسیا کې په ټولو ځایونو کې په خپل ژبه ویل کیږي
صحیح صحیح
مطلب دا ده چې دا میډیسن او انګریزي لکه خلکو چې سره متبادل کړي دا څه نه ده او د ټولو دنیا کې صرف د انګریزي ژبه هیوادونو د هغه د مستعمرین پرته په ټولو هیوادونو کې په خپل ژبه ویل کیږي او ډېر لوی لوی ډاکټران دي پکې مثلا او ډېر لوی لوی طبي هغه دي پکې ریسرچونه پکې کیږي او پرمختګونه پکې
بالکل بالکل
نو مطلب ډاکټران دې دا نه کوي نو ډاکټران دې تشویش نه کوي چې کوم میډیکل په پښتو وایو یا یو کتاب په پښتو وایو زمون په علم کې بڅ کمای راشي په علم کې کمای هغه تر اوسه چې ته په مفهوم پوهې
مفهوم پوهې او دا خو دا اسانه لپاره دا خو نورم غټور ثابتيږي هغه لپاره
بالکل
بالکل ډاکټر صاحب خبرې تیری جاری ساتو د مشال لودونکو مشال مرکه کې را سره ډاکټر احسان الله ملمدې د نو موډي خپل اړه هم دی خو هغه اړه و د دمی رستو تاسو ته وړاندې کوم
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزر او سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
ډاکټر صاحب په پروګرام کې یو بار بیا تاسو سره کلی وایم د دمه مخ کې تاسو د خپل کتاب خبره خو وکړه د سره سره د ډاکټر سره سره تاسو شاعر هم یې نو څنګه بیا طب او شاعری دوه یو ځای باندې څنګه بوزئ تاسو
والا دا پښتنه مانه ډیر کې خو زمونږ لپاره چون ور سره عادت شوم
ښه
نو ډیر سخت نه درته کنه نور ډیر مصروفیتونه نه لرم بس یو هم د میډیکل دی او د میډیکل نه چوزګار شم نو بس د زوق د خړوبولو د فورم د ادبیات او د شاعرۍ تر سره کور ویل ولامي او کله کله ولیکم او اورمه
څومره کتابونه او د شاعرۍ څومره غم راغلي دی اوسه پوري
خپل د شاعرۍ کتاب نه ده چاپ شوی خو په شاعرۍ باندې یو کتاب چاپ شوی هغه شریستان نومیږي هغه فکر کوم شعور کتاب دی په ټولو سیمو کې شته هغه د شاعرۍ د تخنیکونو او د نغه په تقریبا د کره کتنې غونډې یو کتاب ده
ښه
نو د شاعرۍ کتاب مې لاته وسنه درغله
ښه شاعرۍ نو ښه نو دا توازن تاسو ساتئ لکه په دغه کې تیپ کې او شاعرۍ کې
ها او دا توازن خپل زما په ژوند کې راغلی ځکه چې د شاعرۍ سره زما د وړکتوب نه سره کار ده نو هغه د څه چې زما د وجود نه اوس نه وځي کنه او زم نه غوړم چې هغه شي خپه شي زما شوق ده لکه ټول ډاکټران یا د هر مسلک خوندان یو وغل لري یو شوق زوق لري یو ځنګړی شوق زوق کنه سو کرکټ ګوري سو کلوب کوي سو یو تنس کوي څوک ته د څه خوندي چې مثلا دا د سین سلیمان څلور وشتاته د سین سلیمان
بالکل
دوی خو د خپل شوق او ذوق د پاره یو څه ګوري یو څه لولي یو څه کوي زما شوق ذوق دغه ده.
صحیح ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شي به هم دی اساس غږ ټول زمونږ په قبایلی سیمو کې، پښتونخوا کې، په افغانستان کې د اساس غږ اوري، او په ځانګړي توګه مشران کشران او بیا په ځانګړي توګه ځوانان هم. نو ستاسو چې کوم مبارزه ده ستاسو په دې ژوند کې وګورو، نو دا غوی لپاره ستاسو چې کوم د ژوند چې کوم هغه تجربې دي، نو څه پیغام به وي تاسو هغه لپاره؟
ولا یو خو دا د چیز لا کشرم ډیر د پیغام ورکولو په موډ کې بنوم، او دا سي ډیر لوی مبارزه نه کړی د زما کورونه چې دي نارمل دی، مو ته د غیر عادي نخکاری. خو کا ستاسو د پروګرام نه استفاده وکم او یو خبره دی کولو وی، هغه دا چې خلک چیر څه د کوي اول دی د زړه د تل ضرور سره وتړي، کومه په کوم څه کې چې غواړي چې دا پرمختګ وکړي یا په د دې راتلونکي کیریر جوړ کړي، نو هغه سره دی زړه وتړي. دویمه خبره دا ده چې اگر که مسلک وی، که شاعری وی، که هنر وی، کار چی وی، دی وطن سره، دی خلق سره یو لینک ورکی. کله چې ته مثلا ډاکټری کوي یا پار مسلک کوي، چې دی وطن سره، دی خلق سره او دی خپل ولس سره وتړل شي، بیا په هغه کې یو مفهوم پیدا کیږي او اسانه کیږي، ځکه چې ته بیا د ځان لپاره نه کوي، او مطلب دې نه وي پکې چې ته خلک ډاکټر وایي، ته شاعر شي یا ته ادیب شي، بلکې د ټولنې د تنویر سره یا د خلکو د هوساینې سره د کار دي. او که دغه لینک څوک ورکړي خپل مسلک ته، بیا هم خوند ورنه اخلي، هم اسانیږي، هم ستړیا نشته پکې، او هم به څلور وي ساعته په عبادت کې وي. زما په نظر ځینې خلک دغه مسلکونه یا هنرونه د شخصي تمایلاتو د پاره کوي، کوي چې مثلا دای دی پیسادار شي، دای دی یو ټایټل څښتن شي، دای دی مشهور شي. دا مسلکونه د دې شونه وسیله نه دي، د دې لپاره که وسیله شي بیا پرمختګ نه کوي، معنویت نه پکې پیدا کیږي، او کوي هم بې خونده وي او چاته خیر نه رسیږي، بلکې شر رسیږي. که چیرې هر مسلک ته، که هنر وي، که یو سندرغاړی وي، که یو شاعر وي، که یو ډاکټر وي، که یو ساینسدان وي، که یو دینی عالم وي، چې هغه خپل مسلک ته د خلکو د هوساینې سره یو لینک ورکړي او یو رابطه ورسره پیدا کړي، بیا د هغوی چې په هر مسلک کې وي هغوی په سمه لاره روان دي، او په مسلک کې به معنا وي، دی به ورسره خوشحال وي، ژوند به ډېر اسان وي او ډېر خوند به ورنه اخلي. دا زما تجربه ده، او خدای دې وکړي چې زما ملګرو ته او نویو دوستانو ته هم په کار ورشي.
صحیح ډاکټر صاحب، ډاکټر سنولا صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو او د خپل د ژوند او د کار او بیا په ځانګړي توګه باندې دا د پښتو ژبه کې تاسو کوم د کتاب ژباړلې دي او د طب کتاب، دا یو ډیر ګران کار دی، په دې اړه مورا سره خپل خبرې او شریکې کړې. ډیره زیاته مننه تاسو.
ډیره زیاته مننه ګلای صاحب، تاسو نه هم او ټول اوریدونکو ته زړه ډیر سلام او مننه.
ډیره زیاته مننه. د مشال اوریدونکو، په مشال مرکه کې تاسو په جرمنی کې میشت ډاکټر احسان الله درمل خبرې واوریدي چې په پښتو ژبه کې د طب یو کتاب میډیکل فیزیولوژي ژباړلې دي. هم دې سره د مشال مرکه پروګرام رنګاړو خپل کوربه ګلای صاحب اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی علامه سپارم.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.